سیاسي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال څرګندونې لرو چې په ماسکو کې کړې دي او د ولسمشر اشرف غني د استعفا غوښتنه یې کړې ده. د دې څرګندونو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. پنټاګون وایي طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. افغان چارواکي وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږ اتیا زیاتوالی راغلی او متحدو ایالاتونو په برتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په اړه د پاکستان د سترې محکمې پر پریکړه غوسه ښودلې. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره په موافقه کې کړي. امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 په قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې یې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربی زیاته کړه چې له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډېره ګرانه وي. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږ اتیا زیاتوالی راغلی. د وزارت پرون د سلوغې په 9 د افغانستان د ګمرکونو د ادارې د ارقامو په اساس وویل چې په تیر 2000 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 9 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته جنغوزي، پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغې پریکړې غوسه ښودلې چې په برتانیا کې د یو زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په باب اعلان کړي. احمد عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و، خو د پاکستان سترې محکمې برات ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د محکمې دا پریکړه په پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم قربانیانو ته سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي چې واشنګټن د پیرل د وژنې په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 18 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول شو. سعید شیخ په 2019 کال کې په لاس په یو لیکل شوي سند کې د پیرل په وژنه کې خپل محدود رول تایید کړی و. دا لیک په روانه میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ته سپارل شوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی شوی تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به غنی سازی
که هم په خوانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شوی یورانیم و، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهالویش څخه مخکې ده.
په تیر دسمبر کې د ایران سختریز پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیم تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویان بهروز کلامبندي د قالیباف د څرګندونې تایید کړي او په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد اوس د 40% غنی شوي یورانیمو 10 کیلوګرامه زیرمه لري. د 2015 کال د اټومي موافقه په اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل ټول اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2013 کال کې وروسته لدې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی پر خپلو خپلویانو غږ کړی چې د دوهمې اونۍ لپاره د دې هیواد په کچه د ډله ییزو اعتراضونو لپاره راوځي. ناوالنی دا بلنه داسې مهال ورکوي چې روسي چارواکو د کرملن د دې منتقد د پلویانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي او خبرداری ورکړی چې له مظاهرو د لاس واخلي. ناوالنی وروسته له دې چې محکمې د ده د نیولو پر ضد دعوه رد کړه، پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې له خلکو وغوښتل چې ویره د یو خوا پرېږدي او نوي اعتراضونه دې پیل کړي. د روانې اونۍ له پلان شویو اعتراضونو مخکې چارواکو د ناوالنی څو ملګري او پلویان د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. خبرونه همدومره وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوړ شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په ماسکو کې طالبانو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. د کنړ قومي مشان بیا اوربند د سولې کلی کړي.
کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړي توب وشي، هغې سره کینې خبرې ته پوچشي نه کړي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي که نه؟ خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
بل لور ته له طالبانو سره د افغان مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې له امریکا سره دې په تړون کې افغان لوری هم داخل شي.
اگر قرار باشه کې بازنگری شه باید تبدیل به سی جانه بشه.
دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو د سولې د تړون ژمنې نه دي پر ځای کړي او د خوست د متون پر غونډۍ د تفریح غونډۍ د جوړېدو کار پیل شو.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده، دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به یې پکې او په دغه ځای کې به
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د اسدی رادیو په روان خبرونه کې په پیل کې تر ډیره د افغانستان د سولې په ارتباط څرګندونی لرو، د طالبانو څرګندونی، د امریکا د دفاع وزارت څرګندونی او همدارس د افغانستان د مرکزی پلاوی د یو غړي څرګندونی پرې خبرونه کې اوریدل شي. د کونړ د قومي مشانو څرګندونی هم لرو، خو لمړی به راشو د طالبانو څرګندونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال مشر عباس تنگزي په مشي پلاوي په ماسکو کې وویل د سولې د خبرو لپاره باید د دوی نور بندیان خوشي شي او ولسمشر اشرف غني واک پریشتي. د دې څرګندونو جزئیات د خپل همکار پورا پور کې.
خاغلی عباس تنگزي چې د یو پلاوي په مشي باندې ماسکو ته رسیدلی دی او هلته د روسي له چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. نن په یو خبری کانفرنس کې چې د سوشل میډیا ټولنیز میډیا فیسبوک نه په ژوندۍ بڼه باندې خبرېده، د یو پوښتنې په ځواب کې چې ترېنوه شوه چې بل اخره په افغانستان کې جګړه کله پای ته رسیږي، نوموړي وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی همدانن استعفا وکړي او نوي حکومت ته زمينه برابره کړي بل اخره د سولې خبرې پایله ورکوي. نوموړي وویل
وبوګه کما استفامه ته و حکومت جدید ده په خاطر صلح قربانی ده بازار څه کومه په دې جدید په دې خاطر مذاکره میږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال عباس تنگزي د بندیانو د خوشی کېدو موضوع ته هم په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه. ویل تر هغه وخت چې د دوی پاتې بندیان چې له افغان حکومت سره دي خوشي نشي او دغه شان له تور لیست د زینو طالب مشرانو د وستلو موضوع چې ترسو دل مونږ وستل شي په خطر کې د افغان حکومت او د دوی ترمنځ د سولې رواني خبري پایل نه ورکوي. خغلی ستانګزی ویل چې د همدغه مسایلو په اړه باندې وروستي سفرونه سیمې ته د طالبانو مشرانو پیل کړي دي چې د دې نه وړاندې ایران ته د دوی پلاوی سفر کړی او د ملا برادر په مشرۍ باندې او اوس دوی په مسکو کې دي او د همدې مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. بله
مننه. وام اوریدل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر عباس ستانګزی له روسي چارواکو سره تر کتنې وروسته په ماسکو کې وویل چې د دوی نور بندیان د خوشي شي او د سولې د خبرو له خاطره د ولسمشر اشرف غني واک پریشتي. په افغانستان کې د ننه بیا یو شمېر کسان او د افغانستان حکومت پر دې ټینګار کوي چې اور بندې وشتي تر څو د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي. د کونړ د قومي مشرانو د غونډې راپور.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیلو خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسېږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسېږي، دا دې طالب ته رسېږي، دا دې دولت ته رسېږي، دا دې ملت ته رسېږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دې د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم م کوي. بس دا ملت نور پرې دی، دا ملت هر ساعت په ایر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغې کې بیر نه وي. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر دې نور سوداګري نه کوي څوک. او بس
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته په څه شي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیلو خواوو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دا خبرې د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ناوخته رسنیو ته وکړې. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن ازادي راډیو ته وویل که چیرته د سولې په هوکړه لیک بیا کتنه کیشي، د دوی غوښتنو ته باید جدي پام وشي. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې یو وار بیا د اعتراضونو
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړم. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې راپور د څرګندونو جزئیات:
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي طالبان د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو په ګډون له امریکا سره د سولې په شوي تړون کې پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: موږ لا هم هڅه کوو چې یوې موافقې ته ورسیږو، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دی وایي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د دغه هیواد او له طالبانو هیوادانو ترمنځ د 2000 میلادي کال لاسلیک شوي تړون ته ژمن دی. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون ډیر موارد رسنیز شوي نه دي، خو د راپورونو په اساس په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې چې دغه ډله پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي، افغانستان کې تاوتریخوالی کموي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ختموي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي. په دې تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې افغانستان کې خپل ځواکونه کموي او د 2021 کال تر می میاشتې پورې ټول سرتیري وباسي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو پر ژمنو نه درېږي. د امریکا دفاع وزارت بیان اندېښنه وښوده چې که حالات همداسې روان وي، مذاکره کوونکو پلاو ته به د خبرو شرایط لا سخت شي. له دې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت هم په یو راپور کې ویلي و القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده، او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښي طالبانو له دې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. وسله والو طالبانو بیا دا راپور رد کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون په دې هیواد کې نورې وسله والې ډلې نشته. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې پر دې تړون بیا غور کوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي حفیظ منصور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې په هوکړه لیک کې بیا کتنه کیږي، د افغان مذاکره کوونکي پلاوی غوښتنو ته هم باید پام وشي. نوموړي وویل امریکا له طالبانو سره داسې هوکړه کړې چې د واړخ په توګه د افغانستان دولت حضور نه لري.
دولتي کې امریکا به چندین
هغه دولت چې امریکا ورسره څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او د نړیوال ټولنې له لوري د یو مشروع دولت په توګه پیژندل کیږي، خو په دې هوکړه کې حضور نه لري. د دې هوکړه لیک لوی نیمګړتیا دا ده چې دوه اړخیزه ده. که چیرې بیا ځلې پرې کتنه کیږي، نو زموږ غوښتنه ده چې دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني، ځکه هغه هوکړه چې حضور پکې ونه لري منلي الزامي نه دي.
خود طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دوی نه پوهیږي چې متحده ایالات د هوکړې له ارزولو څه هدف لري. نوموړي وویل که هدف دا وي چې د امریکا نوي مسؤلین د هوکړې په موادو ځان پوهول غواړي، نو ستونزه نه ده، خو په دې ټینګار کوي چې هوکړه باید همدغسې عملي شي چې څنګه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
موږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ کړی دی چې یو ځل بیا د مظاهرو لپاره واټونو ته راووځي. د نوالني پلویانو تیر اونۍ هم مظاهره کړې وه. نوالني بندي دی او محکمې د خلاصون غوښتنه رد کړې ده. اسمت چاروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالني پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې یو وار بیا د اعتراضونو لپاره راووزي. د دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې حکومتي چارواکو د کرملین د منتقدانو ځپلو ته دوام ورکړی او په واټونو کې د مظاهرو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. وروسته له دې چې محکمې د نوالني د نیونې خلاف غوښتنه رد کړه، د په یوه لیکې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، پر روسانو ژغ وکړ چې ونه بیریږي او تازه مظاهرې وکړي. د لیکلي راووبځئ، له هېڅ شي مه ډارېږئ، هیڅوک په داسې هېواد کې ژوند نه غواړي چې هلته ظلم او فساد وي او اکثریت زموږ په خوا دی. نوالني او ملګري یې غواړي چې د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 1 نېټه عمومي مظاهره وکړي. تېره اونۍ هم د روسیې په لسګونو ښارونو کې مظاهرې شوې وې چې د پولیسو له زور زیاتیو سره سره زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. پولیسو شاوخوا 4000 مظاهرهچیان نیولي هم دي. نوالني د جنورۍ په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سم ونیول شو. دی جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. دی د اګست په میاشت کې د نووی چک په کیمیاوي موادو مسموم شو.
وروسته تر دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره هم مخالفت کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پنجشنبې په ورځ ناوخته د خوست ښار پر متون غونډۍ د تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په نوي جوړیدونکي پارک کې د تفریح پوره اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د خوست چارواکو د ځایي پانګوالو د سوداګرو او شتمنو کسانو هم وغوښتل چې د دې پارک په جوړولو کې مرسته وکړي. لسیمی راپور لرو.
د خوست ښار د متون غونډۍ پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر د لارښوونې او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یوه تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري، د خلکو، سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1.6 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والی محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډۍ چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به یې تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیایي پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده، دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به یې پکې، او په دغه ځای کې به دغه زنګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله دې کې موږ نصبوو. دا چې موږ پروګرام چې دا د خوست ټولو خلکو دغه تقاضا وه، خصوصا د ځوانانو. اوس مې شروع پرې کړی دی، بیا هم د خوستوالو کومک غواړو چې دا ښه شي.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو، ځایي ملکي او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی و، او آس غلوونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نیزې وهلو لوبه وکړه. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي غفرخان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډۍ په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډۍ به داسې یو تفریحي غونډۍ جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نه مو هم هیله دغه ده، دلته چې کومه ونه کومه اوبه د دې نه ګټه پورته کیږي. بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کوم ونه بوټی اوبه کوي، داسې ترتیب یې باید وکوي، داسې تنظیم یې وکوي چې داسې یو نقطه یو ځای وي چې نه یوازې د خوست ځوانان اولسونه خوند ترې واخلي چې د بل ځای نه ملمنې راځي چې د تبریګا ته راپورته کیږي او دغه تبریګا نه د یو ښه خاطره ځان سره شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
تعداد خلق وختل چې بدازي کې نمرې توزیع کی او سکیجونه وخلی خمو غزوانونو مدني ټولنو شورای ولایتي ډیر اکلاک تقریبا د یو دوه درې کوله مبارزه دې نتیجې ته ورسده چې توسه ملن د کور وینې چې ادا په تبرهي غونډه بداله شو.
خوست خروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنه صاحب زیات شي د خوست خلکو لپاره د دې تفریحي پارک جوړولو پیل وکړه.
که څنګه چې جلالت ما رئیس جمهور بار بار تاکید کړی دا چې باید شنه صاحب زیات شي، د خوست ولس وکول شي په ډیره ښه فضا کې د خپل کارونه مختبوزي او یو ښه ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین ملي نورمونو سره دا مطابقت ولري. دا به یې شروع وي او کوشش به مو نهایي دغه وي چې نورو څانګو کې هم همدغه شنه ساحې زیات شي.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریح ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي، ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوې ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کورونا وبا لپاره د ډاکټرانو په وینا تر هر څه د تنفسي سیستم پیاوړتیا مهمه ده، ځکه چې کووید 19 ناروغي تنفسي سیستم ډیر اغیزمنوي. تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تنفسي سیستم په اړه د ډاکټر نصر د سره شریکو. خو په روانه خبرونه کې وړاندې د روغتیا په اړه یو په زړه پورې مطلب لرو. یو داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترشکاري او هم هوا تصفیه کوي. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو تر څرګندونو وروسته د دغه ماسک په اړه تفصیل اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
زه لالا ګل حفیار سرخیر کوچیم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زیسر نیل مکړی و چې زیات کوچیانو ورونه ورته خپل ستونزې مشکلات ویلې، بیخي یې ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سمی الله مبارز یم، د پکتیکا ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. د حکومت د کرونا په مناسبت غریبانو ته مرسته ورکول کېږي، دا اوسه پورې غریب او یا مستحق کورنیو ته نه رسیدلې. نو له لوړ پوره شواهد مفاهیمه د سپیدې برخه کې یو شفافه کمیټه کار وګماري. دلته د پکتیکا په ولایت کې موږ د شاهدانو چې دا مرسته داسې کسانو وړې د سپیدې هغو اقتصادي وضعیت هم د پام وړ خده، اما غریب او مستحق کسانو ته نه رسیدلې. په پیغام د نشریدو کې له سلام
انیت رحمان ساتین د کونړ ولایت د خاص کنډ ولسوالۍ نه زمونږ دا پیغام دی چې موږ په 2015 کال کې د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي او په خاص کنډ حیدر آباد کلي کې ژوندګي کوو. موږ سره دولت د یوې نمرې وعده کړې وه، تر اوسه پورې موږ ته نمرې توضیح ونه شوه. په دې اړه زموږ پیغام لوړ پوړو چارواکو ته باید دا ورسیږي او چې موږ ته هغه توضیح وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جهانگیر د ازوګان ولایت خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریښتم چې موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې موږ د خاص روزګان د ولسوالۍ د سرتنګي په علاقه کې بند راته وتړي. موږ د خاص روزګان ولسوالۍ کې یله سخته وچکالي ده، د لوږو منفس کېږي. نو د حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ ولسوالۍ ته موسسې راواستوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کسانو شمیر د رسمي احصایو له مخې 45,909 ته رسیدلی دی. د کورونا وبا د مخنیوي له خاطره په نړۍ کې یوه مهمه لارښوونه چې روغتیا پالانې کوي دا دی چې خلک باید ماسک ولري. د یوه جالب ماسک په اړه، یو داسې ماسک جوړ شو چې د انسان مخ ترې ښکاري خو هوا هم تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروان.
د کورونا وایرس له خپرېدو سره په درسته نړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درسته نړۍ ته سرایت کوي او مخنیوي به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوي نوي ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټیکنالوژۍ سمبال دی تازه بازار ته راستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهوري کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین په شان دی، د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټوله ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl.org.
ل دو تر درو بجو ولایت په ولایت پروگرام د افغانستان د مساحت لپاره وتر ټول لوی ولایت هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د سکایپ لارې او همدارنګه د ټلیفون لارې د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي او د هلمند ولایت په ارتباط خپل نظر د ازادي رډو لنور او ریډونکو سره هم شریک کړي. وخت په یاد لري ل دو تر درو دولس په جو دیش دقیقې شوي. لند خبرونه له احمد تکل څخور.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په موافقه کې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې یې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږ اتیا زیاتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د سترې محکمې پر هغې پریکړې غوسه ښودلې چې په برتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په باب اعلان کړې. احمد عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال په وژنه تورن و خو د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی شوی تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال دا اعلان وکړ. او د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د دوهمې اونۍ لپاره د هیواد په کچه د ډله ییزو اعتراضونو لپاره راوځي.
له احمد تکل څخه په مننه چلند خبرونه وړاندې کړل. له همدې سره د ازادي رډو د دې سات له خبری برخې ونیس پروګرام ته مخه کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې تنفسي جهاز سره ځانګړی شوی دی ظریف نصر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث جالب براتون انتخاب کردیم، ارگان‌های جهاز تنفسی در بدن انسان و نقش او در صحت انسان. از دکتر احسان الله درویش، مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان هستند. دکتر دیگه ما محترم دکتر متولی یونسی، مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه هستند. بر دو دکتر صاحبا احترامات تقدیم است. آقای یونسی خوش آمدین به برنامه. خب گفتیم که امی ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان نه سرزی یکم که اگر معلومات بتین باز روی نقش از یا یکم صحبت میکنیم. سیب
تشکر. تنفسی تشکر از جهاز بینی، دهن، حنجره، شزن و بالاخره تصبات و اخناخ لباسه. اخناخ یعنی کیسه های هوایی.
دکتر صاحب درویش، شما هم اگر در مورد از این ارگان های جهاز تنفسی غیر از دکتر صاحب یونسی چیزایی که گفت چیز علاوه میخواین بکنید؟
بله تشکر. سیستم تنفسی یک از سیستم های حیاتی بدن است که متشکل از سه بخش بزرگ میباشه. سیستم تنفسی علوی که شامل بینی، دهن، حلقوم و بخش انتقالی یک قصبه توریه و بخش داخلی که خود شوش می باشد و هر قسمتی بزرگ متشکل از اجزای کوچک می باشد که در پروسی عملی سیستم تنفسی هر کدام نقش های خاص خود را دارد که قسمت علوی مسئول گرفتن هوا و بیرون ساختن هوا، قسمت انتقالیه یا قصبه توریه مسئول انتقال هوای گرفته شده از مجرای ورودی به شش ها و مسئول خروج هوای آلوده یا کاربن دای اکساید دار از شش به بیرون. و شش هم وقت وارد شش میشیم به قسمت های متعدد و در نهایت به برانش و برانشول ها و بعد به کیسه های هوایی میرسه. به کیسه در اینجا تبادله اکسیژن گرفته شده با کاربن دای اکساید تولید شده در بدن رخ میده که در نتیجه عملیه تنفس اجرا میشه. این سه بخش عمده و هر کدام از نظر وظیفوی و از نظر آناتومیک ساختار متفاوت و از نظر وظیفوی وظیفه‌های مشخص و حیاتی خود را دارا می‌باشند و از نظر اهمیت اما قسم که در آغاز گفتم یکی از سیستم‌های حیاتی بدن است که ما بدون داشتن این سیستم قادر به ادامه زندگی نخواهیم بود، چون اکسیژن وقتی از شش گرفته میشه به انساج نهایات بدن یا در تمام قسمت های بدن رسانده میشه و در موجودیت اکسیژن گرفته شده عملی متابولایز صورت میگیره و تولید انرژی در بدن انجام میشه که به این ترتیب فعالیت های حیاتی دیگه ارگان ها به پیش برده میشه.
خب اول لومز دیگه ورور پختنه تو جواب هم چی سردردی بید سردردی دیر عوامل لری په عمومي صورت سره د فشار لوړوالی، قبضیت، ځینې ناروغۍ چې تبه لري، تبه لرونکې ناروغۍ هم سردردي له ځانه سره لري. سینوزایټس یا یو تکلیف ده چې موږ وایو هوایي کڅوړې یا جیبونه چې دي په وچلي کې د پزې په شاوخوا په دې کې میکروبونه ځای نیسي او یو مزمن یا مزمن التهاب یا زړه ناروغي پلانډو کې وایم منځ راوړي چې دا د پرله پسې سردردۍ لامل کیږي. او بل دا چې د مایاتو اخیستل یعنی د مایاتو خوراک خپل چې زیات وي دغه سردردۍ له منځه وړي، او که چېرته څوک کم اندازه مایات اخلي نو هغوی په سردردۍ اخته کیږي، ځکه چې په بدن کې د استقلاب یا د سوختوساس نتیجه کې ډیر داسې مواد چې زهري په بدن کې پیدا کیږي چې هغه زمونږ او تاسو د اطراحي سیستمونو په لارې د باندې وځي. که چېرته موږ کافي اندازه مایات یعنی اوبه، چای، خوروا یا نور ترلاسه نه کړو، دغه مواد په بدن کې پاتې کیږي او داسې سمي یا زهري تاثیر لري او دا هم د سردردۍ لامل کیږي. خو ښه به دا وي چې دا ورور خپل فشار کنټرول کړي، د غوږ، ستوني او پوزې ډاکټر ته مراجعه وکړي که چېرته مثلا احتمالا دغه سینوزایټس ولري، هغه سره یې مشوره وکړي او پوره کافي اندازه مایعات وڅښي. او یو بله خبره ډېره مهمه چې بې خوبي ده، دغه بې خوبي هم سردردي منځته راوړي، قبضیت ده، دې ته د پاملرنه وکړي انشاءالله چې سردردي به سمه شي. او که چېرته لدی سره سره د سردردي نه سمېږي نو بیا د ډاکټر په مشوره د درد ضد درمل ترلاسه کولی.
یونیسی صاحب تشکر. ای سوال دوم از ډاکټر صاحب درویش جوابش میگیریم با اجازهتون. ډاکټر صاحب درویش،
در صورتی که فرد از گوشت گاو، تخم مرغ یا این غذاهایی که پروتئین بیشتر داره و در کنارش شحمیات به همراه خود دارن، در واقع در ترکیب خود شحمیات دارن، اینا اگر استفاده میشه و این حالت های نفس تنگی یا حمله های قلبی، چیز شبیه حمله های قلبی که حس میکنن مثل حمله قلبی ور پیدا میشه. چند سوال دیگه اینجا مطرح است که اینا حالت های گنگسیت، گیچی، حالت های شبیه دلبدی حتی، یا ای که عامیانه میگن که میگن سر دلم روغن روغن میشه زمانی که چیزا رو میخورم، یا این قسمت سمت راستش قسمت پایینی قبرگه آخر زیر از این قسمت ها احساس گرنگی چیزا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ای به این سوالات جواب مثبت دادن شنونده ما، به این معناست که اینا موضوع کلسترول و در واقع چربی های خون خود را یک بار چک بکنن و فعالیت های جگر خود را چک بکنن. اگر به این سوالا منفی بگویند که نه این مشکل پیش نمی آید، صرف اگر همین غذاها رو میخورن این حالت ها پیدا میشن، یک چیز شبیه حساسیت های غذایی ممکنه باشن که او باید در نظر گرفته شود، چون تنها با گرفتن گوشت گاو، تخم مرغ، نفس تنگی یا حملات پیدا میکنه آدم به یک نتیجه قطعی و آخری نمیره. با توجه به همین دو شرط اگر اینا در ارتباط میشن میشه بپرسیم که چی وضعیت داره. و این بازم خوب است که با یک دکتر که دکتر داخل هم مراجعه بکنن، این ارزیابی بیشتر ضرورت داره، پرسپال بیشتر، تاریخچه بیشتر، در کدام حالاتی زیاد میشه، آیا در هر شرایط یکسان اتفاق برش میفته یا نه، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته، و در کنارش فعالیت معدهش هم مطرح میشه که موضوع هاضمه ما چطور است، معده فعالیت داره التهاب معده دارن یا ندارن، اینا مطرح میشن.
قطع شد تلفونش کمه که میگه گنگ سواریستم بخیلم صداش در گوشش کدام صدام هست یا نیزم یک چیزم بودک بخیلم. چی میگن یونسیسی؟
پس ولی چی گنگسات یا برنگس پا گوگو که پیدا کوی خواه دقیقه عمومی داره برنگسونه یا در فشار سره تلاو داری دیگونه در فشار دیگونه فشار سره او بل خپل د غوغو د مختلفو برخو سره په ځانګړي توګه د غوغ داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه یا ساختمانونه دي چې په هغو کې مشکل پیدا شي، نو دغه برنګس پیدا کیږي. دا هم په دې خاطر چې دا تشخیص تطبیقي تشخیص وکولای شي، نو باید یو لومړی فشار چې کوي که چیرته په فشار کې څه دیني فشار کې څه خبره نه وه، نو بیا کېدای شي د غوږو ستوني او پوزې د ناروغیو یو ډاکټر سره مشوره وکوي چې د هغوی ستاسو دغه راپیدا کړي او لازم درملنه وکړي.
بله تشکر درویش. بگه شما هم در این مورد بعضی سواله رو ما ملاوه کنم. یکی تعداد زیاد از شنونده ما یعنی مردم افغانستان شخص زیدی که در گوش خود یک چوب درو میکنه سب و هم باعث از این رنگس مرنگس نمیشه. یکی مثلا ترل ششتن گوش ها چطور باشه؟ اگه در این مورد اگه معلومات بتیرم
پر ترتیب کوچی سب دیمیدی جوش یا دیمیدی شیدل دا دیر معمول سنزه دا که دا محل ډیره ودی دنه شکایت کوي. د لاملونه بلا بیل دي. لومړی د غذایی رژیم که چیرته څوک تر کړي شیان تروه یا داسې شیان چې د معدې د تخریش سبب کیږي دا خوري، نو دغه غذایی عادت د دې لامل کیږي چې د معدې جوش پیدا کی. بل لکه سرنګ چې ما یادونه وکړه یو ډول میکروب د ایچ پیلوری په نامه شتون لري چې د معدې اسیدیتي یا دغه تیزاب زیاتوي او د معدې د جوش لامل کیږي. بل دا ده چې دغه د معدې تکلیفونه یو څه هم موسمي تړاو لري، له موسم سره نه تړاو لري. مثلا د ژم کې د پسرلي په پیل کې، د مني په پیل کې او همدارنګ د دوبي په پیل کې دا یو ځل زیاتېږي د معدې تکلیفونه. او د غذایي رژیم په کنټرول سره دا بیرته ورو ورو له منځه ځي، خو باید لومړی غذایي رژیم خپل کنټرول کړي، داسې شیان وخوري چې په معدې باندې هم بد اغېزه ونه کړي. او بل د ایچ کیلوري لپاره لابراتوري معاینه ترسره کړو. او بل خبر دا ده چې بې ځایه درمل ونه کاروو، ځکه ځینې درمل د درد لپاره کارول کیږي. ډېری دا درمل د معدې د ستونزې لامل کیږي او زړه شول یا د معدې شول منځته راوړي. نو دغه د معدې ته او بل د کرونا په برخه کې دوی ویلي چې کرونا وایروس عام شوی ده، خو موږ کاولی او موږ نه ناروغه سوي. که چېرته دوی رښتیا هم داسې ژوند ولري لکه د کوچانو په شان چې په یوه خاصه سیمه کې شنه سیمه کې له ګڼې ګوڼې نه په لیرې ځای کې ژوند کوي، هلته کېدای شي دوی روغ پاتې شوي، خو د کرونا ستونزه بیا هم تنفسي سیستم سره ډېر تړاو لري. او هغه کسان چې په ګڼه ګونه کې ژوند کوي په داسې خراتو کې ژوند کوي چې هلته د هوا ککړوالی زیات دی، د هوا د ککړوالي کچه لوړه ده، نو هلته دا ناروغۍ رښتیا هم ډېره لیدل کیږي. او که څوک په داسې کلیوالو سیمو کې یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ګڼه ګونه کمه ده، هلته دا پیښه کمیږي.
خب درویش، دکتر سیب درویش، حال نوبت شماست.
در قسمت سوال شما اول بایم که استفاده از چوب و یا بعض کساس چیخ یا اتزار در گوش خود داخل میکنن و بخصوص بیشتر کساس چوب گوگرد استفاده میکنن بر پاک کردن داخل گوش خود، باید بگویم که استفاده از اینا فوق‌العاده خطرناک و ضرر داره. دو ضرر بسیار عمده، یکی که زمانی که از چوب گوگرد که او قسمتی که مساله داره استفاده میکنه، این خطر التهابات حساسیت های گوش افزایش میده، چون در ترکیب خود سلفر دارد چوب گوگرد و این باعث تخریشات جلدی، حساسیت های جلدی و آسیب رسیدن به خود پرده گوش میشه. و خطر دومیه که سیخ یا چوب نار زمان که استفاده میکنن میشه که سیخ و چوب با اندک غفلت تماس، حرکت، دکه خوردن تماس کنه با خود پرده گوش و او را پاره کنه، از بین ببره و تخریب میشه که ممکنه تا بعد ترمیمش مشکل باشه یا هزینه بردار باشه. به این خاطر از این چیزا استفاده نکنن و اینا اگر طولانی مدت دوامدار بدون احتیاط استفاده میکنن قطعا اون مشکلی که ممکنه درنگست گوش ویز در گوش اینا را هم ممکن بار بره، گرچه اینا دلایل دیگه هم داره که پیشتر دکتر یونسی هم اشاره کردن. و در قسمت جوش معده که از قندهار صحبت کردن، من خوب بود که میتونستم پشتو خوبتر گپ بزنم. به علاوه چیزایی که دکتر صاحب یونسی گفتن، من یک چیزی که بسیار عامیانه در هر خانه، حتی به خصوص برای کسایی که در گشت و گذار هستن، برای برادرای کوچی ما میتونم بگویم که ما چیزی به نام آب درمانی داریم برای معده که خیلی نتیجه بخش بوده. من مرضایی که خود مواجه بودم اینا را هدایت دادم استفاده کردن، نتیجه خوب گرفتیم. یه که زمانی که صبح از خواب میخیزن، بعد از اینکه دست دهان خود آبکش میکنن، وضو نماز میکنن، پیش از اینکه غذا بگیرن یک دو گلاس آب گرم را بگیرن، این کمک میکنه همو میزان بلند اسید معده را کاهش میده و از او سوخت و جوش و درد یا دمیسته که در قسمت بالای معده به وجود میاد از او را کمک میکنه. اما این تداوی قطعی و نهایی نیست، یک تداوی کمکی و مفید است. اما تداوی قطعیش یه که استول اگزم یا همون مواد غایتر ماینه لابراتوار بکنن، خوبترین ماینه همی است که تا یک معلوم شوه ایچ پایلوی دمیده وجود داره یا نه و دوای مخصوص شو بگیرن. دیگه چیز دیگه ای که غذاهایی که فایبر داره، ما بر کسایی که مشکل سیستم هضمی در مجموع داشته باشن توصیه میکنم. کسی مشکل معده داره، روده داره، در هضم و جذب مشکل داشته باشه، غذای فایبردار برای اونها خوب است. غذای فایبردار مثلا یک نمونه‌ای که همه جا در دسترس است زردک است که اگر اینو بتونن و کسایی که میتونن به صورت خام پاک کنن بجوون، هر شب یا هر گاه بجوونی کمک میکنه فایبر داره. یا اگر این کار کردن نمیتونن، میتونن آب جوش کنن استفاده بکنن. سبزیجات بسیار مفید است، کمک میکنه برای پروسه هضم و جذب مواد غذایی در مجموع برای سیستم هضمی. میوه‌جات زیاد مفید است، به خصوص میوه‌جات که فایبر داره، مثلا سیب خوب است، دی اینا زیادتر فایبر داره، یا اینا کمک میکنن با داشتن فایبر و مایه کمک میکنن پروسه هضم سریعتر پیش بره و جذب خوبتر صورت بگیره. اون مشکلی که صحبت میشن که دلجوشی و دمیش اینا پیدا میکنن، او را تا حد در کنترل بکنن.
درویش صاحب، یونسی صاحب، یکا به دیگه بعض پروفیسرها و متخصصها یا توصیه میکنن که امی انسان که هست، امی ما شما به خیال ما شما را میگن، هیچ میگن توجه نمیکنن به ساعت خود. وقتی که گرب افتید بعد از او توجه میکنن. از او خاطر هر انسان وظیفه‌اش است که امی بدن از خداوند تعالی به امانت گرفتن، به این امانت میگن احترام نمیکنن. یعنی از او خاطر باید اول خود بشناسه این پای بر چیز، این بینی بر چیز، چشم بر چیز، خداوند ایره بر چی داده، عقل بر چی داده، کلره بر چی داده، ایره یک مطالعه باید بکنن، بفهمن که این بادی را که سینوسون میبرن این بچی به درد میخوره، وظایفش چیز، چطور کار میکنه. یک موتره که میخره خود از بالاش تیر میشن، از پایینش میبرن، دزیرش خواه میکنن، این پاکش میکنن، مگه من بدن انسان هیچ توجه نمیکنن. از او خاطر به خاطر از این که مردم در بدن خود احترام بکنن، ایره بشناسن، چی توصیه میکنن سب؟
نظر سب دوستاش درست فرمودن شما. راستی هم که تمام بدن باید تمام فعالیت خود به تعادل پیش ببره. چی سیستم هضمی، چی سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی بولی، تمام فعالیت‌ها باید یک تعادل باشه. مثلا اگر گیریم که غذا خوردن، مثلا از نظر اسلامی معده را باید آدم به سه قسمت، یک قسمت از مواد غذایی جامع، یک قسمت از مواد غذایی مایع و یک قسمت هم برای هوا. حتی میگن که یک کسی که اگر پیش از اینکه احساس سیری کنه باید غذا را توقف بده، خوردن توقف. از این خاطر در سیستم تنفسی در زیاد جایی که مثلا دید و گرد و خاک باشه از اونجا خود نگاه کنه، یا در خانه خود کوشش کنه که از آلودگی اتاق، خانه و حتی محیط خود
بقاهات یا بیخی از بین ببره اگر میتونه. مثلا در هر سیستم بدن باید امی تعادل در نظر بگیره. مثلا امی سیستم تناسلی و بولی در نظر بگیریم. در قسمت سیستم بولی مثلا ادرار زیاد محکم نکنه، یعنی به وقتی که ادرار داشته با فیل تقاوت احساسش میشه، باید ایره به وقت زمانش دفع کنه و رفع کنه. همچنان برای اعصاب استراحت لازم است. مثلا یا انواع غذایی که میخوره، مثلا زیاد نمک خوردن، بعضی تفاهمیه که ما عادت دارم ولی چیزی را خوردن نمیتونم خویی، ولی را متوجه نیست که اگر نمک بیشتر از حد خورده شوه این باعث امراض مختلف بخصوص بلنستن فشار خون و سایر امراض سکته های دماغی، سکته های قلبی میشه. همچنان خوردن غذای بسیار زیاد چرب، شیرینی باب بسیار زیاد. خبرم یکی از دوستان گفت که جوش میده، سوزش میده باره. حتی غذای بسیار شیرین و بسیار شیرین اگر خورده شوه این هم باید اسیدیتی یا تیزاب بلند میده میشه. من هم میخوایم که تمام گفار ما سلام و نوبت میتونم برای درویش صاحب، اگر درویش صاحب چیزی بتونی داشته باشه.
بله تشکر یونسی صاحب. من می دکتر صاحب بسیار خوشم میاد اینا به یکی دیگه بسیار احترام میکنن. بسیار قابل تقدیر است که دکتر صاحب چطور تر معدب هستن. ما چه در سیستم از یا کدام تغییرات آمده چی بلا اگنی ما زورنالیست ها خود یکی دیگه جنگ میکنیم. دکتر صاحب درویش چرا قدر معدب هستن؟ صاحب شوخی تیر شده صاحب، شما ملاوا بکنین مردم باید اعضای بدن خود بشناسه یا نشناسه.
نظر صاحب تشکر. تشکر از دکتر صاحب یونسی. ما یک گفت دیگر میخوایم ایتو بگم که از شما پیشتر از موتر یاد کردیم دو آسته بتونیم. من میخوایم امور به یک شکل دیگه بگویم. زمانی که ما میخوایم موتر را بار کنیم با صاحبش حتما دوربرش میگرده سعی میدونم یا بدر زیاد بالا نکن، جمپینش میشینه، نفهم کمانی خم میخوره، کچ نمیتونه، نفهم اکسلیتر نمیگیره. این گفار دریورا معمولا میزنن. نی؟
بله.
چرا ما این کار را میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میگیم که به اسلام موتر زوربار نشه. این چیز ما در مورد انسان بگویم، تمام سیستم های انسان که دکتر صاحب نظر بعضیش را بسیار مشخص یادآوری کردن، بسیار خوب توضیح دادن، تمام سیستم های بدن در یک حالت فعالیت نرمال ضرورت داره و فعالیت نرمال زمانی میسر برای از که ما نه این سیستم ها را به اصطلاح کم خرج بگذاریم و نه این سیستم ها را زوربار کنیم، به اصطلاح بسیار عامیانه‌اش بگوییم. یعنی نیم سر معده که یک دوست ما سوال داشتن برای معده، اگر ما این را کم خرج بگذاریم، یعنی غذا برش نرسانیم، گشنگی های دوامدار تحمل بکنیم، غذا نگیریم، قطعا چون تیزاب معده به صورت نرمال از اون غدوات مخصوصه که در معده اینا وجود داره افراز میشه و این مواد یا این تیزاب ها یا این انزایم های هضمی میاید و وارد معده بالای غشای مخاطی یا مو لایه داخلی معده اثر منفی میگذاره، او را تخریب میکنه یا تخریش میکنه. در نتیجه باعث از این میشه که اگر به صورت دوامداری حادثه اتفاق میفته، فرد معدهش دچار یک التهاب، یک سوزش، یک درد، مثلا پیشرفتش حتی استفراغات خوندار اینا میشن که شما شوندین مردم میره ماینات میکنن میگه معده زخم شده. این یک از دلایل. و همین قسم همین رو زوربار نسازیم که ما معده را مثل جوال واری پر کنیم که او حتی مو حرکت نرمالی را که او یک فضا ضرورت داره داخل معده، او فضا را هم ما پر کنیم، نگذاریم که معده مو حرکت نرمال خود را به صورت عادی حرکت بده. مواد را به اصطلاح بسیار عامیانه بگم که مواد غذایی گرفته شده را در داخل معده گدوات کنه و زمینه هضم زور فراهم بسازه. ما تا گاهی ممکنه این زمینه را هم از معده بگیریم به خاطر پرخوری زیاد، اوورلود ساختن یا مو زوربار ساختن معده. و به عین ترتیب سیستم قلبی، سیستم تنفسی، چون موضوع امروز سیستم تنفسی است، یک کمک در خدمت توضیح بدم اگر وقت باشه.
بفرمایید.
سیستم تنفسی یک سیستمیه که بالای سیستم قلبی اثر مستقیم داره و سیستم قلبی به صورت فیدبک بالای سیستم تنفسی اثر داره. اگر ما به صورت دوامدار در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا گرد و خاک و دود و ذرات مختلف فلزات، حتی مثلا کسایی که در فابریکه های فلزکاری کار میکنن یا فلزکارا هستن یا نجار ها هستن در محیط گرد و خاک چوب اینا کار میکنن، نانواها هستن، کسایی که در معدن زغال کار میکنن، اینا اگر به صورت دوامدار با همیت یک محیط مواجه هستن که از هوای آلوده محیط تنفس میکنن، شوش از اینا در معرض خطر قرار میگیرن. همون کسای هوایی رو که ما پیشتر در آغاز صحبتم گفتم، اونا آسیب میبینن. وقتی ما تنفس میکنیم، ذرات کربن، ذرات زغال یا فلز، کسای فلزکار هستن یا نجارا، ذرات بسیار کوچک چوب اینا میره وارد سیستم تنفسی میشه و در روی کسای هوایی میشینه و اونا را امو زمینی تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید که با دوران خون ارتباط داره، از موهشای نازک که میان خون و کسای هوایی وجود داره، اون زمینه تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید از اونجا گرفته میشه. میزان اکسیژن رسانی به انساج دیگه بدن مثل مغز، قلب، جگر، دست‌ها، پاها کم میشه. وقتی کم شد، برعکسش رکودت یا باقی ماندن کاربون دای اکساید در اعضای بدن، در دست‌ها، پاها، مغز، دیگه اعضای بدن بیشتر میباشه. در نتیجه شخص که به صورت دوامدار با همین تکمیلی آلوده مواجه است، در دوچار مشکل تنفسی، ممکنه نفس تنگی، ممکنه سرفه، ممکنه دردهای قفس صدری، با این مشکلات ممکنه مواجه شوند. وقتی فرد با مشکل تنفسی مواجه شد، بنابرای دلایلی که گفتم، این بار قلب را با زیاد می‌سازد. قلب مجبور میشه که او کمبودی اکسیژن که در اعضا وجود داره که به اندازه نیاز به انساج نمی‌رسد، مجبور میشه قلب او را جبران کنه به صورت تست پمپ کردن. یعنی اگر به صورت نرمال در یک دقیقه حوالی 72 مرتبه قلب پمپ میکنه خون را، حال مجبور میشه 80 مرتبه 90 مرتبه خون را پمپ کنه تا که اون ناقصه ای که در انساج به وجود آمده او را جبران بکنه. در نتیجه ریت قلب میره بالا. ریت قلب که بالا رفت، عضلات قلب مجبور میشه زیاد فعالیت کنه و عضلات قلب ممکنه زخیم شود.
یونیسیف شما چیز علامه میکنیم؟
متنه ما پرسان میکنن که امی وزن نرمال بدن ما چقدر باید باشن. اگر بسیار به کوتاه بگویم، اگر وزن قد یک کسی یک متر مثلا 50 سانتی یا یک متر 60 سانتی، فرمول طوری هست که امی یک متر منفی میکنه، سانتی را به کیلوگرم تبدیل میکنه، از 60 میتونه که 5 کیلوگرم بالاتر یا کمتر داشته باشه. اینمی وزن نرمال یک شخص است.
در برنامه آینده کوشش میکنیم مسئله میده را بگیریم، نقش میده را در بدن انسان. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه، دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان، از اشتراکتان یک جان تشکر.
موسیقی